السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپل حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه، خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په تیره دسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د اتو خبریالانو د بریتانیا د ماموریت په ملاتړ په افغانستان کې کار کړی او د دې معنی دا ده چې د طالبانو له سخت امنیتي ګواښ یا مرګ سره مخامخ دي. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یوه حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبې خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوې شاوخوا 300 خطي نسخې او له 70 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیریر دیت شي په 1950 کال کې ایښی و. له 1930 کال راهیسې چارې د بیزل ښار په یوه کلي کې یوې خیریه ټولنې سنبالولې. دې کتابتون په پیل کې د افغانستان د طبیعت، کلتور او تاریخ اړوند مطالبو په راټولولو تمرکز لاره، خو په 1949 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل وروسته د کتابتون بنسټ ایښودونکو پاول او میرمنې یې د شوروي د یرغل او د افغانانو د مقاومت په اړه د معلوماتو غونډول پیل کړل. په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 8000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د مرګ ژوبلې ډېرې شمیرې یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوي دي. د زلزلې یوه اونۍ ووته، خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسېدلي او دې کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکې زیاتې کړي دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راایستل شوي دي. تاکل شوی همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شالد به د دغه پلاوی مشري کوي. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګنې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي. او زیاته کړې ده هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دي چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه، وسلې او امکانات ولیږي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناټو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب له طرحې څخه به نور ملاتړ وکړي. الینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونې وکړې او ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه ده. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کابل په اتمه حوزه کې تیر ماښام پر داعش وسلوالو عملیات شوي.
دا ډېر مهم او شریر ډله وه. د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود.
د ښار په منځ کې د داعش پټنځایونه په څه معنی او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د طالبانو پر مشر د نیوکو دوام. د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینست که بگوید
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې ووایي هاذا منعون منعون، باید مسلمانانو ته یوه سمه لاره هم وښیي. نو راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې په نشو سلګونه روغدو ته د کار زمينه برابر شي.
په کار دی اختایي د داخل سرګر د غنداو خپل خلک دي بلا د نشو د بل دغه سفر ګرځیدل دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای ک تر پای از موږ ملتیا وکړی. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم درته لرو. اوس راځو د سر خبری موضوع ته. د طالبانو ځواکونو بیګای او ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په کارتینا او سیمه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز و او د ډلې په یو لړ حملو کې لاس درلود. که څه هم تر اوسه د دغو عملیاتو وروستي جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او په خبره یې بهرنیان هم پکې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو آوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل له اتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوې او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پرمخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملې کړې او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 اونۍ مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 8 تنه ژوندې نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیری ووژل.
و موریدل چې طالب وسلوالو ادعا کړي چې بیګای د کابل په اتمه حوزه کارتینا او سیمه کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي. که څه هم د دغو عملیاتو وروستي جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په عملیاتو کې یو شمېر کسان وژلي چې په خبره یې بهرنیان هم پکې دي. د کابل ښار په زړه کې د داعش وسلوالو د سنګرونو جوړېدل په څه معنا او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ په همدې اړه مې په امریکا کې لمیش د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر او سیاسي کتونکي یاسر احمدزی سره مرکه وکړه.
متاسفانه په افغانستان کې کتیل او تیرو سلویختو کلو کې وګورو او را په دی خوا هر زمان هیچ چانه دی غوښتي په خاصه توګه زمونږ ګاونډي هیوادونه چې یو نظام په خپل هیواد کې حاکم وي او وشي کولای چې قانون پلی کړي، په هر ډول چې کیږي کوشش د دې دی چې څنګه نظام ضعیف کاندي. اوسنۍ د داعش ډله دا هغه ډله ده چې یو زمان صفر ته ورسېده د جمهوریت په دوران کې، اما څنګه چې بیرته دا پیدا کیږي دا سوال برانګیزه یو موضوع ده. تر شا یې څو موضوعات کېدای شي. یو دا چې د نظام او ولس ترمنځ فاصله چې متاسفانه نن سبا ډیره زیاته سوې د حاکم نظام او ولس ترمنځ، دوهم منشأ دا کېدلی سي چې خپله د طالبانو ترمنځ دغه تربګنۍ چې په وړو ډلو ټپلو باندې د ویشلو په حالت کې دي، د تقسیم په حالت کې دي، چې دغه خپله زمینه دې ته مساعده چې څنګه یو ډله وشي کولای بلې ډلې ته په اصطلاح زور وخي او ضعیفه یې کاندي. او درېیمه موضوع دا هم ده چې هغه یو سیاسي فارموله ده چې د دوست دښمن ته د دښمن په سترګه کتل او د دښمن دوست ته د دښمن په سترګه کتل دي. دلته تاسو وګورئ د نظام سره هم دا اوس ډېرې وړې ډلې ټپلې دي چې په مخالفت کې دي، دغه خپله زمینه سازي دغسې مسایلو ته کولی شي. ځکه که موږ وګورو د طالب او داعش او نور ډلو ټاپلو ترمنځ کوم خاص یونیفورم کې دوی ناراضي چې ادنه نه په کابل کې دوی داخل شي او 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 دغه سی پی خطر سره کی ټول په دغه ساده لباس کې دي بلکې همدغه خلک دي چې دغه ته زمينه سازي کې لکه په
کابل کې د دوران کې طالبانو ملګری ملتونه امنیت شورا په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښمن دي خو طالبان وایي او ادعا کوي چې د داعش ګواکې 98% لمنځه وړي آیا همداسې ده
متاسفانه دغه هر نظام د دې لپاره چې خپل ځان په چارو باندې حاکم مخی دا رقم ویناوی ډیری کیږي په خاصه توګه بیا د غوی ویندویان چې دغه وظیفه ده چې هیڅ کله غوی حقیقت نه وایي دا په خو هم مونږ تجربه کړی او اوس هم دغه څه قصه ده
څه فکر کوي دغه دایشان چې په کابل او نورو خارونو کې سنگر نیسی تر ډیر البته پلازمین کابل کې دا څوک دی آیا رښتیا هم د عراق او شام له دایشانو سره تړاو لري او کنه فکر کوي خپل په کور دننه راټوکېدلی وسلوال
اصلا د شام او عراق نه دا یو متل اوس جوړ شوی متاسفانه هر وخت همیشه استخباراتي کړیم په دې هغه کې دی لکه کې دی چې کله یو ډله د دوی د کنټرول او ځی کوشش کوي چې همیشه یو بل ډله د دوی پر ضد وساتي چې هغه بیلانس وساتي او د فشار نقطه وي همدغه عام خلک دي همدغه ډله هغه خلک هم کېدای شي پکې وي چې په خوا په مجاهدینو کې جنګېدل بیا په طالب یا اوس دغلته او تر څنګ ما تاسو ته بیا هم اشاره وکړه تاسو وګورئ یا ته ویډیوګانې شته په فرانسې او ځینې نورو هیوادونو کې په عامه ځایونو کې د لاریون په شکل خلک راټولیږي او ادعا دي کې چې زمونږ او د داعش جنگ یو جنگ دی نو ولې سره لاس نه ورکو
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکي یاسر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساعته اوریدلای شي د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د طالبانو له مشر نه د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي نوموړي په کابل کې په یو سیمینار کې پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي دا خبره کړې او ویلې دي د یو مفتی وظیفه دا هم ده چې لاره چاره خلکو ته وښيي مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي د طالبانو نورو چارواکو هم په خوا په خپلې مشرتابۍ او ډول نیوکې کړي او د دوی یو بل چارواکي شیر محمد عباس تانکزي ویلي وو د مشرتابه یوازې هغه حکمونه د منلو دي چې اسلامي او شرعي بنسټ ولري تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وزه کول نه دی او باید خلکو ته لاره چار وشي ښاغلی حنفی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مرکزی پوهنتونونو استادانو ته په یو جوړ شوي دینی او علمي سیمینار کې وکړې خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانخیست شاغل حنفی وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف این است که بگوید
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې وایي هاذا منعون 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 په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وښيي په دې ډول چې دا لاره ناسمه ده خو که په دې لاره ځی سمه او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمانها نشان بدید
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی وو په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي نوموړي په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلی وو د ځینو کسانو په ذهن کې د واقع انحصار او د ټول نظام چلنجول په یو اساس بدل شوی دی خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا د یکشنبه په ورځ د چا د نوم له اخیستلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری د دلوي د میاشتې په شپاړسمه ویلي و چې په کندهار کې د نارینهو لخوا له زده کړو او کاره د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکې محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړي او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو، طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په بریتانیا کې پولیسو څلور تنه افغان هلکان پر یوې ماشومې د جنسي تجاوز په تور نیولی دی. ویل کېږي چې دا افغانان په دې وروستیو کې بریتانیا ته تللي وو.
بریتانوي رسنوی راپور ورکړی چې د بریتانیا پولیسو له یو لړ څېړنو وروسته څلور تنه افغان زلمیان چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ دي په دوبر ښار کې پر یوې 15 کلن انجلۍ د جنسي تجاوز په قضیه کې نیولې دي. ډیلی ټلیګراف او نورو بریتانوي رسنوی پرون خبر ورکړ چې پر دې انجلۍ د جنسي تجاوز راپور د رواني فروری میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول شوی دی. د ټایم رسپانې د راپور له مخې دغه افغان هلکان تیر کال بې له دې چې سرپرست ولري په کوچنیو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکول سویو معلوماتو له مخې په سږني کال کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو په وسیله د رسیدلو کډوالو شمیر له 2000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په دې څلورو افغانانو کې یو پر یاد انجلۍ په جنسي تجاوز او درې ملګري په جنسي تجاوز کې په همکاري تورن سوي دي. پولیسو تایید کړی چې د فروری د شپږمې په مبشینې په دوبر کې پر یوه انجلۍ د جنسي تجاوز ادعا ترلاسه کړې ده. ټلیګراف رسپانه د پولیسو په حواله وایي چې تورن هلکان په ضمانت خوشي سوي خو د پیښې په اړه د دوی تحقیقات روان دي. د تورنو هلکانو نمونه د قانوني خوندیتوب په دلایلو نه دي افشا سوي. په راپورونو کې ویل سوي دي چې په قضیه کې ښکېلو 15 وړو ماشومانو په یوه ښوونځي کې درس وایه خو تورن هلکان نږدې 50 کیلومتره لرې په یو بل ښار کې نیول سوي دي. د روان کال د لندی یا قوس پر 12 نیټه په اوتریش کې درې تنه افغانان پر یوه 13 کلنه ماشومه په ډله ییز جنسي تجاوز او په نتیجه کې د هغې په وژنه مجرم وپیژندل سول چې له ډلې یو تن په دایمي بند او دوه نور په 1900 کاله بند محکوم سول.
وس برا شو دته چې یو شمیر نجونی چې غواړي د طبي شورا ورسته آزموینه یا اگزیټ اگزام ورکړي وای له دې عمل اندېښنې دي چې د دوی د آزموینې وخت هم معلوم نه دی. په طبي شورا کې یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې ممکن هیڅ له دغه نجونو نه امتحان وانه خستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د طبي شورا لخوا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي د نارینه لپاره د اگزیټ اگزام آزموینې د نیټې له اعلان وروسته یو شمیر نجونې چې غواړي د آزموینه ورکړي اندېښمنې دي چې ولې د دوی لپاره د آزموینې نیټه نه ده ټاکل شوې. شکیلا حسیني چې تیر کال په کابل کې لطیب پوهنځي فارغه شوی او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته نه ده توانېدلی د طبي شورا آزموینه ورکړي وایي له ډېرو ستونزو سره سره یې د آزموینې لپاره چمتووالی نیولی خو په آزموینه کې د دوی د ګډون مخنیوي اندېښمنه کړې ده.
موږ ته یې خبر راکړ چې آزموینه د سلواغې تر اخر اخیستل کېږي. ما یوه میاشت له سهاره تر ماښامه درس ووایه، تر خوا مې خپل ماشوم هم غلی کوه، سو آزموینه ورکړم. زه نه هیله او اندېښمنه یم. آخر وخت کې وویل چې له ښځو د آزموینه نه اخیستل کېږي.
مروی چې په کاپیسا کې معالجوي طب لوستی وایي ډېر شمېر نجونې کابل ته د دې آزموینې د ورکړې لپاره راغلي وي خو د آزموینې د نیټې نه معلوم برخلیک دوی اندېښمنې کړي دي.
در این اوضاعی که ما قرار داریم جای تا
زموږ وضعیت د ناهیلۍ دی. دا ډیر د اندېښنې ځای دی چې د ازموینې نیټه اعلان نه کړه. له ولایتونو کابل ته راتلل سخت دي او ډېر شمېر نجونې د ازموینې لپاره له ولایتونو کابل ته راغلي. دلته پاتې کېدل ستونزمن دي. موږ غواړو چې هر څه ژر له موږ نه ازموینه واخلي.
له طب فارغه شوې بهار بارکزی هم له ورته برخلیک سره مخ ده او د ازموینې ځنډېدو اندېښمنه کړې ده.
موږ د بایومټریک د اعلان په تمه وو، خو د نوي مکتوب له مخې تر امر ثانی زموږ ازموینه معلومه نه ده. هغه ډول چې نجونې له کار او زده کړې تر امر ثانی محرومه شوي، موږ به هم له ازموینې محرومه شو.
شامل مو امر ثانی
د طالبانو تر کنټرول لاندې طبي شورا وړ مورز یو مکتوب کې ولیکل چې دا شورا له نارینه وروستۍ ازموینه یا اگزیت اگزام د سلواغې په 9 اخلي. په دې مکتوب کې دا یادونه هم شوې وه چې له طب د فارغ شویو نجونو ازموینه د متقاضیانو د زیات شمیر او د اسانتیاو د کمی له امله جلا اخیستل کېږي، خو نیټه یې مشخصه کړې نه وه. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان له طبي شورا سره خبرې وکړي، خو بریالي نه شو. خو په دې شورا کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نجونو د ازموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی امکان لري چې ازموینه هم وانخیستل شي. خو په ټولنیزو رسنیو او تر خوا یې له طبه د فارغ شویو نجونو له دې نیوکو وروسته د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې لخوا نن یوه بله اعلامیه خپره شوه چې پکې لیکل شوي د ازموینه په 2 کې اخیستل کېږي چې له هلکانو وروسته به له نجونو هم واخیستل شي. د طبي شورا ازموینه د معالجوي طب او ستوماتولوژي له فارغو شویو کسانو اخیستل کېږي چې وروسته بیا د کار جواز ورکول کېږي. د طبي شورا له ازموینې پاتې شوي نجونې داسې مهال د خپلې ازموینې د ځنډ په اړه اندېښنه ښیي چې په طالبانو له دې امله بې باوري زیاته ده چې دوی له وړاندې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او تر خوا یې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په ایران کې ډیره افغان کډوالو ته د روغتیایي وضعیت د ښېګڼې په هدف یوه پروژه پیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هغه پروژه پیل کړې ده چې هدف یې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د صحي وضعیت ښېګڼه بلل شوی. دا پروژه د جاپان په مالی مرسته تمویلیږي او اوچا وایي د دې پروژې تطبیق به په ایران کې ډیره افغانانو او زیانګالو کډوالو ته د روغتیایي خدماتو او بشري مرستو کچه لوړه کړي. د اوچا په وینا دا اقدام په عین حال کې د نړۍ په کچه د عمومي صحي خدماتو له پراختیا سره مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي چې دا پروژه د ایران د روغتیا او صحي تعلیماتو د وزارت په مرسته د روان میلادي کال په اوږدو کې تطبیقیږي او درې لومړیتوبونه لري چې د اوچا په پرونی بیان کې پر جزئیاتو رڼا اچول شوې ده. د بیان له مخې د دې پروژې اول لومړیتوب د هغو ناروغیو د خطر کمول دي چې د سرحدونو له لارې د خلکو د تګ راتګ په وسیله په اسانه سرایت کوي. دوهم په هغو سیمو کې چې ډیر کډوال پکې اوسیږي د اړینو صحي خدماتو رسول، او دریم لومړیتوب یې د کډوالو په ګډون هغو کسانو ته چې له پامه غورځېدلي د رواني او بدني علاج د امکاناتو برابرول دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایی WHO به د پرمختللې روغتیایي ټکنالوژۍ او درملو په واردولو سره په کرمان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د افغانانو په ګډون اړو خلکو ته د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په برخه کې اقدام وکړي. د اوچا د بیان له مخې ملګري ملتونه هیله لري چې د جاپان د مالی مرستې په مټ د صحي سیستمونو د ظرفیت د لوړولو په مرسته به حیاتي او اړینو خدماتو ته د کډوالو په لاسرسي کې ښېګڼه راشي. د ایران د جنوب ختیځ ځینې سیمې چې د افغانستان پولو ته نږدې پرتې دي له تاریخي پلوه وروسته پاتې او خلک یې بېوزلي دي، او په ایران کې ډیره افغان کډوال هم تر ډیره په همدې سیمو کې اوسیږي. د سیمو ته د افغان کډوالو په راتلو کې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط شو او پر ځای طالبان واکمن شول.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم راځو دې ته چې په کندهار کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابر شوه. د غلطه ویل کیږي چې د معتادینو په کاري بوختیاو سره د جنایي پیښو او غلاو مخه هم نیول شي.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلې ده.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادې څخه وسادي ژوند تستنسوي. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدي وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره و، په نشو په دغه باندې اخته و، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره، بله دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو، بله په کار د دې اخته یو، د خلکو سره ګرد غنده او خپل خلک دي، بله د سو د نشو د یو بل دغه سفر ګرځېدلې ده.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل سوی چې 400 تنه پکښې په کار بوختي، او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرست کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډېر خوشحاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشه، اوس الحمدلله هغه عمل تر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کسه کارګر کار کوي. چې دا غته لور څو کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکو دي، د مختلفو کلو دي، دې ته د میاشي 1500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا آدم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وو، دغه 1500 کس 80% دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بېروزګاره وو، کار نه وو، نو مخې ودا چې منکر کار وته ولکه غلا او د بل مالونه لوټول ودا وو. بیا دغه موسسه تمور به انتخاب کړی کارته، نو اوس په دغه غلا کچم تقریبا 0 تر 4 سره ده، او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیره فائدې دي ته کړی، او روزي مخدای پاک په پیډه پر کړی د سبب دغه موسسه کار سو دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي، او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو. په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته، او اوس چې اوس په دغه رادیوګانو یا په نورو غټو نپتري چې عمومي کار کې باغو سره کار اخلو، ډیر ښه خبرونه خبرې.
د موږ د باباجي سمیتي مرست نور کې نور ګور د منطقو ته مرست راځي. دا یو کې چې دا پروګرامونه سپریږي خبرایي از ما پروګرام سپور کې.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډیر وخت کې چوب دي، زمونږ ته گاونډي دي او سم خپلوان دي، هغه ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړه چې رسنۍ ته د اواز دغه ورسوم چې د متقیدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي، او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړي شي، ځکه چې دا متقاعدین ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډیر زیات مشکلات لري، زه هم د سوړ باندې تیر شو.
ټول افغانان دی په ایران کې واوري شي، د مشهد کمپنۍ دی، مشهد غله دی، په تهران کې دی، په شیراز کې دی، په مشهد کې دی. زه د غزنی ولایت د ګلام ولسوالی یم، د ما زویم وړی ده. نن زه دونه درد وینم چې یو څوک لکه ار پلار درد احساسوم. ځینې پلارونه به په دې خطا یې چې روپۍ مې ورکړي، زوی مې په ترکیه کې کار کوي، ایتا زوی په ترکیه کې نه دی، ایتا زوی یې له غلو سره د غله اوس نورې غلاوې په کوي، روپۍ خو دې تللې دي خو په 200 بدیو دې نور اخته کوي. ای افغانانو چې په ایران کې یاست، خدایو د قرآن په لحاظ لاس سره یو کوي، دوه درې کسه ودروئ، دغه خلک ګیر کوي، له دغه خلکو افغانان خلاص کوي. دغه کار د ما په خاطر نه، دا د ځان په خاطر وکړي، دا د خپل هغه افغانانو وروڼو په خاطر وکړي چې نن له ظالمانو سره دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، د دغه خبرونې راپورونه همدومره وو. وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان نشر ته چمتو ده، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې.